سالور بجه شوی دی ازادای رادیو یوی بل خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې به له پاکستانی چارواکو سره د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله د کتنو او خبرو له جزئیاتو خبر شئ. نړیوالو مسایلو ته کتنه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
سلام، د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې لپاره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. قریشی نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتي. هغه اطلاعاتو ته د لاسرسی د ورځې په مناسبت دا خبره کړې او په ناګورنو قره‌باغ کې جګړه لا سخته شوې ده. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې لپاره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. قریشی ویلي پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه تل دې چې جزئیات ورکړي دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په درې ورځني سفر پاکستان تللی او تمه ده سبا له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. عبدالله هیله ښودلې چې دا سفر د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې غښتلې کړي او په مټ یې د سولې په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیستل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکچي ټیم وایي نن به د کړنلارې په لانجمنو مسلو له طالبانو سره خبرې وکړي. د مرکچي ټیم او تماس ډلې غړي نادر نادری په یو کانفرنس کې وویل
موږ کوشش هم دی کېده چې بحثونه دغه دوه مسلو باندې خلاص شي. نن هم انشاءالله مجلسونه به ولرو. تعهد مو هم دا ده چې هغه مشترکه ګډه لاره ورته پیدا کړو چې ولاړ سو. هغه اصلي بحث ده، اصلي بحث د افغانانو دپاره د اوربند مسله ده چې تاوتریخوالی کمې سي، جنګ ودرېږي او افغان وژنه پکې بند سي.
د دولت پلاوی که څه هم رسمن نه وایي چې لانجمنې مسلې کومې دي، خو طالبان وایي له افغانستانه ورغلی پلاوی د اساس په توګه د حنفي فقه له ټاکلو او د خبرو لپاره له امریکا سره د طالبانو د تړون د اساس ګرځولو مخالفه دي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتي. صدیق صدیقی دغه مسایل نن په ټویټ کې لیکلی دي. هغه هم د اطلاعاتو د لاسرسی د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه زیاته کړې متهاجره او تیاره فکر ډله هڅه کوي چې افغانستان یو وار بیا تیاره دا ورته یوسي. خو د ده په خبره نننۍ ازادي یوازې په جمهوریت کې ترلاسه کېدونکې ده او بس. صدیقی دا ټویټونه اطلاعاتو د لاسرسی سی په نړیوالې ورځې کې کړي. د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي ورځ یاده شوې. هدف یې دا ښودل شوی چې حکومتونه او مسؤلین د اطلاعاتو شریکولو ته وهڅول شي. د وروزګان امنیه قمندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسله وال وژل شوي. شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون د دهراود په لنډیانۍ سیمه کې د افغان پوځیانو پر پوستو ډله ییز برید کړی و چې د ده په خبره افغان پوځیانو یې سخت ځواب ورکړی. سهار زیاتوي 21 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان چارواکو ترکیه تورنه کړي چې د نګورنو قره‌باغ په لنجمنه سیمه کې د تازه جګړې پر مهال په مستقیمه توګه حضور لري. رویټرز آژانس دا خبره نن د ارمنستان د دفاع وزارت په حواله راپور کړی ده. خو د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف یو دستیار حکمت حاجیف د ارمنستان دغه ادارت کړي او بی اساسه یې بللی ده. آذربایجان او ارمنستان د لنجمنې سیمې نګورنو قره‌باغ پر سر نن د دویمې ورځې په مخه درنه جګړه ساتلې چې ساعت په ساعت د تلفاتو د زیاتېدو راپورونه ورکول کیږي. په ناګورنو قرهباغ کې یو جلا غوښتون کې ارمنستاني ډلې ویلي له آذربایجان نیز وکونو سره د دوی د پوجانو په نښته کې 2 کسان وژل شوي چې دوه یې ملکیان دي. دوی دا هم ویلي چې د آذربایجاني سرتیرو په بریدونو کې تر سلو زیات کسان ټپیان دي. آذربایجان بیا ویلي چې شپږ ملکیان چې پکې د یوې کورنۍ 15 غړي شامل دي د ارمنستان په بریدونو کې وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. ارمنستان او آذربایجان نن د دویمې ورځې په مخه دا جګړه داسې وخت روانه کړي چې د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسیې او ایران د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړي. ترکیه بیا د آذربایجان تر څنګ ده او اعلان یې کړی چې ارمنستان باید خپل بریدونه بند کړي. د روسیې عمده مخالف الکسی ناوالنی تایید کړی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې لیدو ته ورغلی و. ناوالنی وروسته یو ورځ له هغه د انګلا مرکل د لیدنې خبر په خپل ټویټر ورکړ چې د جرمني دیر شپیګل مجلې راپور ورکړ انګلا مرکل له ناوالنی سره چې په روغتون کې وو یو پټه لیدنه کړې. ناوالنی په خپل ټویټر زیاته کړې د دې او د جرمني د صدر اعظم لیدنې ته باید مخفیانه ونه ویل شي، ځکه د دې خبره دا یو خصوصي لیدنه وه او انګلا مرکل له کورنۍ سره هم وغږېده. الکسی ناوالنی 2 ورځې د لین په یورختون کې وو. اروپایي متخصصینو ویلي ناوالنی د نوویچوک په نوم د یوې ظاهري مادې په واسطه بې سده شوی وو. ناوالنی وروسته له هغه د اګست په 28 له روسیې برلین ته انتقال شو چې د روسیې په سایبریا کې تر بې سده کېدو وروسته کوما ته ولاړ. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سرسخت منتقد دی، تیر اونۍ له روغتون وتلی خو لا هم په جرمني کې دی. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2014 کال کې یوازې $500,000 مالیه ورکړې. ترامپ هم دې کال کې د امریکا ولسمشر شو. د نیویارک ټایمز راپور په دې اړه خبر شوی دی او ویل شوی چې 2014 کال کې هم ترامپ په همدې اندازه مالیه ورکړې. د امریکا ولسمشر بیا د نیویارک ټایمز راپور جعلي بللی دی. هغه ویلي د ده د مالیه د ورکړې په اړه باندې د امریکا د مالیه اداره ارزونه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وابه ورته د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د هغه ملاتړ ترلاسه کړی دی. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې له کلونو بې اعتمادۍ وروسته پاکستان د افغانستان په سوله کې مرسته کولای شي؟
سوله کې د افغانانو سره کومک کول بالخصوص په طالبانو باندې دا فشار راوستل چې قربان ته غاړه کېږدي او کې نیستي، نو باید اکلن یو څه نظامي فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي ناتو چمتو ده چې د افغانستان په ملي دفاعي ځواکونو کې د طالبانو په ادغام کې مرسته وکړي. په روزګان ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو د وروستۍ جګړې او د ګیزاب په ګډون د دې ولایت په 14 کې د امنیت وروستۍ حال درکو.
زمونږ د امنیتي او دفاعي او د هوایي د حمایې تاریخ 21 نفر طالبان وژل شوي دي او 18 نفر ټپیان دي.
په نړیوالو مسایلو کې د یونان حکومت غواړي سلګونه کډوال له لیسبوس ټاپو څخه بل ځای ته انتقال کړي. د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرام په 2 مئی کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلې دي، د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي او هڅه کوي چې د دې بهیر لپاره د پاکستان ملاتړ جلب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له ښاغلي عبدالله سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې ملاتړ کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د کابل سټوډیو د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب، اسلام آباد ته د عبدالله عبدالله د سفر جزئیات لطفا راته وایي.
مننه تکل سیب. عبدالله عبدالله اسلام آباد ته رسیدو سره سم د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره کتل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ښاغلی قریشی ویلي پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه پرته له دې چې جزئیات ورکړي، دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. عبدالله عبدالله د پاکستان حکومت په رسمي بلنه نن اسلام آباد ته ورسېدو، ټاکل شوی چې هلته درې ورځې پاتې شي د نن په شمول باندې، او دغه هیواد د پارلمان رئیس دغه شان سبا له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د ملي مصالحې د ملي شورا عالي شورا ویاند فریدون خزون ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی عبدالله به هلته له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ټینګښت، د سولې له مذاکراتو د پاکستان ملاتړ، په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو له منځه وړل او دغه شان له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کوو په اړه باندې خبرې وکړي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اجمل تورمان له کابل د عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی د یو درې ورځني سفر په مخه، او نن یې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل، او په پام کې ده چې سبا به له صدر اعظم عمران خان او همدارس د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې به د پاکستان له یو شمیر دینی عالمانو سره هم ګوري. پاکستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه مې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره خبرې وکړې. ښاغلي اعظمي په پیل کې د سوال ته ځواب وایي چې آیا عبدالله به هغه څه ترلاسه کړي چې د ترلاسه کولو لپاره اسلام آباد ته تللی دی؟
دا پر دې پر لري چې پاکستان څومره صادقانه همکاري کوي. په دې شک نشته چې پاکستان دې توانای لري چې چې ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې هغه د افغانستان په سولې کې یو صادقانه همکاري ده. د دې تعداد پاکستان لري، د دې توانای لري، مګر دا پر دې پر لري چې پاکستان کې سیاسي او نظامي چارواکي د ډاکټر عبدالله سره څه ډول وادي کوي او د وادو نه مهمه پر هغې باندې تر کومه حده پورې عمل کوي.
ستاسو اټکل څه دی چې هماغه څنګه چې تاسو وایئ چې په دې پورې اړه لري چې پاکستانی چارواکي باید په دې برخه کې څه همکاري وکړي، فکر کوئ چې هغه همکاري چې لازمه ده وبې کی؟
ستونزې ستا په دې شک نشته چې پاکستان به وغوند همکاري چې دولت افغانستان یا ډاکټر صاحب عبدالله لري وغوند به ونه کړي، او پاکستان خپل یو فکر لري چې دا هغه فکر څخه د وصولو په حالت کې زفید کوم خپل داخلي کې پاکستان سره مشکلات پیدا کیږي. نو دا یو مغلقه مسله ده چې پاکستان به کومک وکړي، چون چې دا تاریخ ته وګورو د 2015 کال ته ولاړ شو، رئیس جمهور غني پاکستان سره ډېرې اسانه اړیکې وساتلې، هغه نگرانی چې پاکستان درلوده هغه ورته تر حد تر ډېره حده لرې کړلې، مګر بیا هم په آخر د ورځې کې پاکستانیانو کومک ونه کړي. د پاکستان د جوړیدلو نو وروسته د دې په افغانستان کې پالیسي د یو نیابتي جګړې یا د نیابتي ګروپونو حمایت دی، او دا په دې کې پاکستان ډېر ماهر دی.
او فکر کوي چې همدغه پالیسي به په همدغه کیفیت چې د پاکستان له جوړیدو وروسته تر اوسه دوام کړی دوام وکړي.
یو څوک چې دومره په یو پالیسي کې مهارت پیدا کړي، دا یو ډېر غټ څه څه ضرورت لري چې هغه پالیسي ور بدله کړي. تر اوسه پورې هغه غټ عمل چې ضرورت دی په دې سیمه کې نه وینم چې پېښ شوی دی.
هغه غټ امتیاز چې تاسو یې یادونه کوئ، هغه مثلا دا دی چې امریکا پاکستان ته یو ځل بیا خپل مرستې د پخوا په څیر په لویه پیمانه پیل کړي، او کدا دی چې افغانستان د ستراتیژیک عمق ژمنه وکړي پاکستان سره. یعنې څه شی دی هماغه غټه مړۍ چې پاکستان یې په لټه کې ده؟
دا چې پاکستان د افغانستان ته غواړي، په دې کې ډېر زیات موضوعات دي. د ډیورن مسله تر ټولو مهمه ده، د اوبو مسله په هغه دومره درجه کې مهمه ده، او بل یو داسې نظام راوستل دي چې هغه واقعا د پاکستان پر طبیعت باندې وي، او پاکستان چې ته د هغه څه غواړي هغه ومني، او په دې سیمه کې باید پاکستان داسې د افغانستان په رابطه کې داسې رول ولري لکه یو چوکیدار چې بدون د ده څخه هیڅ هم په افغانستان کې ممکن نه وي.
او ډاکټر عبدالله نه څه تمه او توقع ده چې هلته باید څه وکړي او څه وغواړي په تېره سبا ورځ چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنه پلان شوې ده؟
د افغان چارواکو سفرونه پاکستان ته په خوا کې یعنی موږ ډیر واضح پیغام له ځان سره لرو، موږ ډیر واضح څه ځنې غواړو. او د ډاکټر صاحب عبدالله څنګه چې د برنامه او ټول مسؤلیت د سولې شورا د نو ډیر فوکس به باید پر سوله باندې وي، مګر زه فکر کوم شاید پاکستان پاکستانی چارواکي بیا هم داسې یو څه غولونکي وادي ورته وکړي چې هغه بیا په عمل کې نه یې دغه سوي. نو زه او تاسو چې ډاکټر صاحب عبدالله څه غواړي، هغه ډیر واضح دي چې په سوله کې د افغانانو سره کومک کول، بالخصوص پر طالبانو باندې دا فشار راوستل چې دوی یو اوربند ته غاړه کېږدي او کې نه یې، نو باید اکلم یو څه نظامي فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي، کم چې د په دواړو برخو کې بیا هم فکر کوم چې پاکستان به دا کار ونه کړي، چون پاکستان خپل ګټې د جنگ په دوام کې په افغانستان کې ویني. متاسفانه
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي ناټو چمتو ده چې د سولې د خبرو د بریا په صورت کې د افغانستان په ملي پوځي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په چاره کې مرسته وکړي. ستيفانو پونتیکورو ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې افغانستان نور نو په شا نه ځي. د ښاغلي پونتیکورو د څرګندونو نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي ویلي طالبان باید پوه سي چې تیر کلونو ته د تلو لار نسته. ستيفانو پونتیکورو د خبرې امریکا غږ آشنا راډیو سره په یو مرکه کې کړي. ښاغلي پونتیکورو ویلي لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او د منلو نه ده. نوموړي زیاته کړې د سولې بهیر به له ستونزو ډک وي، خو که چیرې باور نه وي څو ځله به ستونزمن وي. د تاوتریخوالي کمیدل د دواړو لورو ترمنځ د باور جوړولو په معنا دي، خو طالبان بیا وایي چې دوی له امریکا سره خپلو تعهداتو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ناټو د ملکي استازي د خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي کمښت د جګړې دواړو خواوو پورې اړه لري او په خبره دواړه لوري باید په دې برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي په امنیتي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په اړه هم ویلي کچېری په دې برخه کې د افغان حکومت چارواکي د همکارۍ غوښتنه وکړي دوی به ورسره مرسته وکړي. نو موړی د خبرو وروسته له هغه کوي چې تیرونی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر سولې وروسته په ټولنه کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام خبره وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنیو چارو کمیسیون غړی فدا محمد الفت صالح وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې د جګړې پر ښکېل خواو فشار راوړي.
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه کولی شي دغه مسایل مدیریت کړي او افغان حکومت په ځانګړي توګه د سولې مذاکراتي ټیم ته چې د خلکو حکومت په استازیتوب له طالبانو سره په خبرو بوخت دي د سولې خبرو اترو جلسې د په ډېرې حوصلې او زغم مخ ته یوسي تر څو موږ سولې ته ورسیږو. د نوي او ښه افغانستان جوړولو یوازینۍ لاره سوله ده.
ښاغلي صالح ټینګار وکړ تر کومه چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی کم نه سي او د سولې د رامنځته کولو لپاره د جنګ دواړه خواوې هڅې ونه کړي دوامداره سولې ته رسیدل ناشونی دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او بیا هم په همدې امنیتي مسایلو کې پاتې کیږو. د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ چارواکي وایي چې 21 طالبان له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د روزګان امنیه قماندان نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو او مخامخ جګړو پر مهال وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وایي د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه په شاتم بولې دي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سهار نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال 21 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي.
بیا تهاجمي حمله یې کړی و چې خوشبختانه زموږ د امنیتي او دفاعي او د هوایي د حمایې طریقه 21 نفر طالبان وژل شوي دي او 11 نفر ټپیان دي نور بیرته په شاته شوي دي.
بل خو بیا د یادی ولسوالی امنیه قومندان جان محمد کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې یادی ولسوالی لا هم وسلوالو طالبانو کلا کما سره کړي او افغان ځواکونو کوم پرمختګ نه دی کړي. نو موړی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو لا هم د دوی دوی امنیتی پوستي چې لسګونه افغان سرتیری پکښ کې میشتي ما سره کړي دي. کریمی وایي وسلوال طالبان په تازانی ورسو سیمو کې د مرچلو په جوړولو بوخت دي او که مرکزی اداره ورسره ژر تر ژر همکاري ونه کړي نو وروسته به د یادو سیمو پاکول له وسلوالو طالبان څخه ګران خبروي. کریمی دغه راز زیاتوي چې دغلته د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي او په پرمختللو وسلو هم سنبال دي. نوموړي له مرکزي او ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې یادی ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي سرتیري ورواستوي او هوایي ملاتړ دې ورسره زیات کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دغه ډول خبرې رد کړي وې. د جهراوت تر څنګ د ګیزاب ولسوالۍ د ماسیرې هم نن لسمه ورځ ده. د ارزګان امنیه قومندان شفیق الله سهار دغه راز زیاتوي چې یادی ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه رسېدلي او ډېر ژر به هلته د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
په پکتیا کې یو شمیر خلک وایي د موټر سایکلونو پر ګرځېدو بندیز د امنیت له ټینګښت سره ډېره مرسته نه ده کړې، خو د هغو خلکو ستونزې زیاتې کړي دي چې په ورځني ژوند کې له دې وسیلې کار اخلي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ چارواکي په ځواب کې وایي چې د وژنو او نورو امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د موټر سایکلونو پر تګ راتګ بندیز لګولی او چې حالات سم شي بیرته به د ګرځېدو اجازه ورکړي. په دې اړه احسان آریان نور تفصیل لري.
دوه کاله مخکې د پکتیا ځایي چارواکو د جنی جرمونو په ځانګړي ډول د ترور د پیښو د کمولو لپاره د موټرسایکلونو پر ګرځولو بندیز ولګاوه. چارواکي وایي په دې کار سره په جرمونو کې کمی راغلی، خو هغه کسان چې د تګ راتګ لپاره یې له موټرسایکلو کار اخیست وایي د دوی ستونزې یې زیاته کړې. اد محمد د پکتیا پوهنتون محصل دی. دی وایي په موټرسایکل یې نه یوازې پوهنتون ته تګ راتګ کوه، بلکې په ډېر کم لګښت یې د کور ټولې اړتیاوې پرې پوره کولې.
حتی د کور د مریضانو په خاطر هم موږ له موټرسایکل څخه کار اخیستل چې اوس دا ستونزې راته ډېرې غټې سوې دي. مخکې به په موټرسایکل یو ځای ته تلو، بس په کمه بیه راته تمامېدو، یو لیتر تیل به مو ورواچول، هر ځای ته پرې رسېدای شوی. خو اوس د موټرو کرایې ته اړ کړي چې موږ دومره توان نه لرو چې موټر ونیسو.
د اد محمد په څېر په پکتیا کې د هغو کسانو شمېر کم نه دی چې مخکې تر دې د تګ راتګ لپاره له موټرسایکلونو کار اخیست، خو اوس له دې وسیلې کار نه شي اخیستلی. په موټرسایکلونو بندیز هغه سوداګرو ته هم دروند مالی زیان اړولی چې په دې برخه کې کاروبار کوو. عبدالقیوم په پکتیا کې د موټرسایکلونو او د دې وسایطو د پرزجاتو د خرڅلاو کاروبار لري. نوموړی خپل کاروبار ته په اشاره وایي،
تقریبا 45,500 ډالر سرمایه بنده ده. د دوه کاله کېږي په پکتیا کې موټرسایکل بند دي. دلته تقریبا 15 دوکان دي موټرسایکلو، هغه ټول هم چې نن دغه رقم ډک دي، ټول سرمایه بس دغسې ولاړې دي، د چا نه پور تللی، چا قرض ده، موږ ته ډېر غټ زیان اوښتی ده.
د پکتیا امنیه قومندانۍ چارواکي وایي دغلته یې په موټرسایکلونو د ترور د پیښو د کمولو په خاطر د نظامي شورا د پرېکړې په اساس بندیز لګولی. د امنیت عامر لطف الله کامران بای
دغه خلاصون به هم برته د نظامی شورا پریکړې په اساس باندې کیږي. که چیرته وی لازمه وګڼله د ولس ستونزو ته په کتو سره، مشکلاتو حالاتو ته په کتو سره، وضعیت ته په کتو سره، کوم مشکل نه لرو په هغه ورځ باندې بخلاص.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې په موټرسایکلونو بندیز دوه کاله پوره شول، خو د کار د ناامنیو او د ترور پیښې کم نه کړي، بلکې هم ناامنی زیاته شوې او هم د هغو خلکو ستونزې چې د تګ راتګ لپاره یې له موټرسایکلونو کار اخیست زیاته شوې دي. د پکتیا د ولی لویاند عبدالرحمن منګل څخه مې وپوښتل چې آیا په موټرسایکلونو بندیز د امنیت له حقیدو سره مرسته کړې.
د دغه موټرسایکلو په بندېدو سره یې مثبت تاثیرات درلودل. تر ډېره د جنایي پیښو، د غلاو، د قتل او د بریدونو مخه نیول شوې او ګراف یې مرکته شوی دی.
دا چې په پکتیا کې څومره خلک له موټرسایکلونو کار اخلي نه ده معلومه، خو د ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې شاوخوا 4,000 موټرسایکلونه شته چې خلک پرې تګ راتګ کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
عبدالولی صاحب د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د هزارس خبرې کوم. زموږ دا هیله ده چې حکومت زموږ په ناوه کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم، خو دا ده چې هېڅ دغه نهنستي د لاس پهیله تخته کړو په لرګو. زما دا هیله ده چې زموږ د کرکټ برخه کې مرسته وشي. وسلام.
نورستان ولایت عمل صالحنا محمد مدنی آزادی ریڈیو سره په تماس کې ما په نورستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته عمل صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوا شبکه د باندې سم لرو، او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي، او چې کوم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې په مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کوم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ بیه ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید ورباندې وشي، بیا سوله وشي. چې هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وشي دلته موږ مرستو نو باندې هم سوله څه کوو، نو اول باید ورباندې وشي بیا سوله وشي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
که د سولې په باب تاسو هم کوم نظر لرئ، یا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ویندویانو ترمنځ د روانو خبرو پر څرنګوالي کومه خبره لرئ، کولای شئ چې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریک کړئ. د افغان بی سیم په 1813 شمېره خپل نظر ولیکئ. موږ ته رسیږي، موږ به د ازادۍ راډیو د خبرونو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د یونان حکومت په پام کې لري چې سلګونه کډوال له لیسبوس ټاپو څخه بل ځای ته انتقال کړي. یونان په پام کې لري چې 2300 نور کسان چې د کډوالو په نامه پیژندل شوي هم خپل عمده قلمرو ته ولېږدوي. د لیسبوس په موریا کمپ کې تیره میاشت اور ولګېد او زرګونه پناه غوښتونکي پکې بے سرپناه شول. په دې اړه د جرمني خبری آژانس ڈی پی اے یو راپور خپور کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د یونان دولتي رادیو ټلویزیون ویلي د دغه هیواد حکومت نن دوشنبه تر وسه وضعیت کډوال له لیسبوس ټاپو او په اور له یوه سوځېدلي کمپ څخه خپل عمده قلمرو ته لېږدوي. دغه کډوال چې په یونان کې پناه اخیستې په پام کې ده ماښام مهال په یوه لویه کښتۍ کې ولېږدول سي. راپور وایي په عین حال کې یونان په پام کې لري 2300 نور کسان هم چې کډوال معرفي سوي د رواني پنجشنبه یا هم بله دوشنبه خپل عمده قلمرو ته ولېږدوي. د لیسبوس ټاپو په موریا کمپ کې تیره میاشت تر اورلګېدو وروسته د یونان د کډوالو وزیر نوتیس میتاراکیس د لیسبوس ټاپو مرکز ته څیرمه د کاراتیپی په نوم کمپ د تشولو پلان اعلان کړ. د موریا کمپ تر اورلګېدو وروسته په دغه لنډمهاله کمپ کې تر 1000 ډیر کسان دیره وو. کاراتیپی لنډمهاله کمپ د لیسبوس د مرکز په 2.5 کیلومتری کې پروت دی. موریا کمپ چې د اروپا په سطحه د کډوالو تر ټولو لوی کمپ ګڼل کیږي په لیسبوس ټاپو کې له موریا کلي سره څیرمه پروت دی. دغه کمپ تیره میاشت وروسته له هغې ویجاړ سو چې لومړی پکې اور ولګېد. د اور لګېدو د پیښې په تړاو شپږ افغان کډوال هم د تحقیقاتو لپاره نیول سوي وو. په دغه کمپ کې تر 2000 ډیرو بې سرپناه کډوالو او پناه غوښتونکو ژوند کاوه چې ډیری یې د افغانستان، افریقایي هیوادونو او سوریې وګړي ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو تیره میاشت د یونان له حکومت غوښتنه وکړه چې د موریا کمپ د بې سرپناه کډوالو او پناه غوښتونکو غم وخوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له ختم سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د سهار لوو د مخام تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د مخام لوو د سهار تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه لرو. خدا شیبه صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې پروسې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. قریشی نن د افغانستان د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان، ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د خلکو د اساسي حقونو په توګه خوندی وساتی. صدیقی دا مسائل د اطلاعاتو د لاسرسی د نړیوالې ورځې په مناسبت ټویټ کړی دی. د اروزګان امنیه قومندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسلوال وژل شوي او 18 تنه نورې ټپیان دي. طالبانو د افغان ځواکونو دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د احتساب یا نائب ادارې نن د پاکستان د مخالفو ګوندونو او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په ناقانونه توګه د پیسو د لیکت په دوسیه کې ونیو. نوموړی وروسته له هغه ونیول شو چې محکمې د هغه د ضمانت درخواست رد کړ. ګڼو ګوندونو او مخالفانو د شهباز شریف په نیول کېدو انتقاد کړی دی. د ارمنستان چارواکو ترکیه تورنه کړي چې د نګورنو قرباخ په لانجمنه سیمه کې د تازه جګړې پر مهال په مستقیمه توګه حضور لري. لسګونه کسان له پرون راهیسې په دواړو خواوو کې وژل شوي دي. او د روسیې عمده سیاسي مخالف الکسی نوالنی تایید کړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې روغتون ته لیدو ته ورغلی وه. الکسی نوالنی په روسیه کې بېسده شوی و او کوما ته تللی و او د درملنې لپاره جرمني ته انتقال شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلی دی باید د سولې د خبرو هر راز پرمختګ له افغان ملت سره شریک شي. اغه ولی عابد له هلمند نه لیکي د ډاکټر عبدالله او عمران خان خبرې څه ګټه لري چې اوربند ونشي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی راغلی لیکي له ټولو افغانانو هیله کوم چې له پارونکو خبرو خپله ژبه وساتي ترڅو د سولې خبرو ته تاوان ونه رسیږي. قدرت الله د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ نه لیکي موږ اوربند غواړو. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند نه آزاد شول نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي او اوس ټول نړیوال افغانانو ته متوجه دي. او ګل محمد عزیزی له هلمند نه لیکي سوله هغه وخت راتلی شي چې په حنفي فقه باندې دواړه خواوې عمل سره وکړي. قدر منوریدونکو دا د پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د دو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام خبریږي او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروګرام واورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور تبېم کوي، پنځم کوي، دوامدار همداسې کنه مسلسل درې تبېم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
او له مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفاخانې ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن عمده موضوع چیرو لازادی راژیو سره بسید. قدر من اردن کو پا ماشمانو که سینه بغل یا خطرناکه او وجون که نروخی ده. کلچه هوا سریگی نو تر دیر حده ده کورنه و ده بیپروهی لوجه گنش میر ماشمان پا سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس پسخته یخلی، تبلری، توخیگی او سینه یو دول خاص شغست کوی. اسهال او استفراق ارتا پیدا کیگی او پا شدید سینه بغل که ده ماشوم ده خلی چار چاپیر شنشی. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلیو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داسې وه چې اول چې وښه ځیر شو داسې څلوېښت پیڅوي وتلې وسې ځیر شو دغه نه اخر که کای شوري که تبه وې راغله درېمه څلورمه شپه دو املا به پرې تللس به راتلم نه داسې به پرې راغله دې وکړو سې داسې نېغ مې به ورات دغه خپل ځونته داسې مې کار چویش کوي یو
ټوخېږي
یو نور بوټ خدای راته خدای ډېر نه ده
تبه کوي
تبه کوي
څه رقم تبه کوي څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینې داسې وینه تک شنه وپرسي کیسې شین شي کیسې وینې منډوسه وکړو چې وینې تېس وینه وکړې توش دا مشکل کې ده
تېرې نمره توې
فهیمه
څه چا سره بستري دلته
زه زوی سره مې
دره توې په زوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خې
دا چې بیرون ګرځې ته څه یو راغوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته او تاغونه باندې نه لاندې لپاسه بل کورته او تاغونه ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص چې بیرته وځي باندې باسي
کوټیم څنګه دی خې دک تاو دی
کوټي یخې د بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سینه او بغل سره څومره تبه کوي
نو سالو تبه کوي پینځم کې دوامدارم بس کنه مسلسل درې تبه کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زر وصله سینه بغل زر شکیږي بیا یې اتبه زر شکیږي
برښنا
لکم جره غلې
پرتي ناو نه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پیسې وې دي
سینه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل تو خیدا پیز بندیده ری زشی کرده و تک شین شا شودی خاله لپس کهی که والا او تو خیدا دیر
حالتا چی بیستر سوی کنه اوش وضعیتی مخ بخه که دوده کچنگا
او دیر او نور وضعیت دیر خرابه ننچیده دیر خرابه
لکلیو او باندوس خواه بیداس کسان هم دی خپل ماشمانو دی درملنی لپار خارت رزی چه دلتا دشپی تیرول لپار زای نلری بی کسی، بی وسی، نابلدی، سره هوا حقا چی دی چه دی دوستون دی چو برابر زیاده وی اتا تیا کلن مرجان چه خپل مسای دی درملنی لپار روستلی وی نجده دی چه دی خپل هم دی یخنی لعمل سینه بغل شی
فرقی نده یه سوای چه و یه چه خسوای ده خو که ده غای او و خمه خسوره به دوی کیگی یه مریضی که سینه بغل شوی ده یه چه سینه بغل شو خو ده غای میگو یه چه این خو به خرطایی وی سوره وی پلیاره که ده تکلیف وی بیا یلتا دخلاول وی بیا یکسرا و غوری تیس و غوری ده تا بیدیا نن این انده غا ضرورت خوی میگو پازوب خو که پازوبی سوره ده خو یخ ده ده جمعت که خو سوره و ده بیستره تم لس نوسته ده پا جمعت که خو دسته نوی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفی څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه دی هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د پنځو کالو راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د یو کال راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلی سې چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیره بیا دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي صبغه لري دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي او په ژمي کې که تاسو متوجه شید د تنفسی ناروغی په مجموع که در ریزش زکام نشورو در ستونی در درد و بالاخره در سینا و بغل پوره. خب سینا و بغل پا در طولو که خطرناک ده او تقریبا در افغانستان سروی چه خیلی در طول ملینو در 15 کال نخکت ما شمان که در طول ملینو شلو نتر دیرش فیصد پوره همدق سینا و بغل تشکیلی اور پسی بیا اصالات و پمدق ترتیب بیا خوارزوکی او نور عوامل دی چه در ملینو باعث کی.
کله چې موشن پسنه بغل اخته کیږي دیده څه ډول نه خې نه خاني
د سینه بغل لومړی نه خاصه ده هغه توخی ده د توخی سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي یعنی موشن تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي کمنګ د موشن لمن پورته کو د گیډه پورته نه برخه او د صدر کته نه برخه یعنی سینه کته نه او د گیډه پورته نه برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستنجاوین وو دا د سینه بغل د شدیدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدی کې بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خني او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نشي د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه لارې دي. اول واکسینونه د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذی هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو تر دوه کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومانو لپاره د دې له خاطره ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د ده چې انرژي شته ټول ویټامینونه شته د ماشوم د مړښت سبب کیږي په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بله خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی ښه غذا وي د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې دوه ځلې او په زمن کې د سون د موادو د هغه سون موادو چې هغه ډېر بې کیفیته دي هغه محیط په اصطلاح خرابوي هوا خرابوي د هغه نه باید استفاده ونه شي او په کور کې زیات دود او لوګی او بې نظافتي نه وي. همدغسې ډېر کوشش وشي چې محیط پاک وي په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړ هم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ور وړل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی زر زر نفس اخلي یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزې الوزي د تنفس په وخت کې دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډېر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي د دوی د کور هوا باید تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوښل شي او ډیر شخ ونه تړل شي د دوی تغذیې ته ادامه ورکړل شي خصوصا که دا شیرخواره ده یعنی د مور شیدې خوري د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي په زمن کې هر څومره زر کولی شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ په خپله درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې کې تاسو څه وایي؟
ګورې بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمی جوشاند، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس ورغوسل کیږي، کوټه دوی ګرمي کیږي. دا ښې خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي. ته بیای
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي.
حتمی ده، حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده. لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر ده شته چې خدای نخواسته دا ځای شي. که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه وړ شي.
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځی کی چیاست الله مومال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه د لوبو میدان ته ستړي مشي. زه اکرام الله اکرام يم او د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالۍ پیل شوې دي. نن به سپین غر بازان او موچای امو یو د بل په وړاندې سیالي کوي. دا هم اوري چې د افغانستان د بایسکل زغلونې فدراسیون وایي ملي لوبډلې ته د پیاوړو لوبغاړو د پیدا کېدو په هدف باندې د بایسکل زغلونې سیالۍ پیل کړي. او یو جالب مطلب دا لرو چې د هندستان د کرکټ یو تن ورزشکار د مسلکي کرکټ د زده کړې لپاره آن خپل کور پریښی و، خو اوس یې زیات خوبونه رښتیا شوي دي. که وخت و نور مطالب به هم په دې خپرونه کې درته اخبارو کو، خو د خپرونې په پیل کې به تازه ورزشي پیښې اورو. ناجیه ساپی را سره همدا اوس په سټډیو کې ده. ناجیه جانې مهرباني، که پیل د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ له سیالیونه کې.
بله اکرام صاحب، پایل به فوټبال وکړو. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په دوام بنن د موچای امو او سپینغر بازانو ترمنځ لوبه ترسره شي. د دې لوبې لپاره لسکونه مینوال هم راغلي. دا د غوره لیګ سیالیو دریمه لوبه ده. تر دې مخکې دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې اباسین صفی او طوفان حریرود لوبډلې سره مخ وې، چې طوفان حریرود یو د صفر په وړاندې لوبه وګټله. دویمه لوبه کې بیا شاهین اسمایی او میوند اتلان سره مخ شول، چې شاهین اسمایی 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د دغو سیالیو پرانیسته د پنجشنبه په ورځ ترسره شوه، چې د لوبې پرانیسته هم ډیره جالبه وه. کنسرتونه ترسره شول، ترڅنګ د ولسمشر د لومړي مرستیال په ګډون ډیرو چارواکو برخه اخیستې وه. لسګونه مینهوال راغلي وو. دغه لوبې به شاوخوا 2 اونۍ دوام وکړي. تاسو ته پته ده چې دغه لوبې کال کې یو ځل ترسره کیږي. تیر کال هم دغه لوبې ترسره شوې. د تم پړاو سیالیو اتلولي طوفان حریرود خپل کړی وه. او سا کال به وګورو چې د دغه لوبو اتلولي کومه لوبډله خپلوي. رزوس کرکټ ته له استرالیا سره د ټیسټ پلان شوی لوبه ځنډول شوی. د استرالیا کرکټ بورډ د لوبې د ځنډیدو اصلي علت د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي په ګوته کړی. دا لوبه د 2000 کال د دسمبر په میاشت کې پلان شوی و. د استرالیا کرکټ بورډ دا اعلان له هغه وروسته وکړ چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې د کورونا وایروس له امله د 2021 کال د جنوري په میاشت کې استرالیا ته د لوبو لپاره لوړتیا ګډه وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ هیله لري چې دا لوبه بیا پلان شي او افغانستان له استرالیا سره د ټیسټ سیالي وکړي. د یادونې ده چې افغانستان په 2018 کال کې د ټیسټ لوبو درجه واخیسته او تر دې دمه یې څلور ټیسټ لوبې کړي دي چې له بنګلادیش او ایرلینډ څخه یې ګټلي او ویسټ انډیز او هند ته یې بایللې ده. اوس هم آی پی ایل ته راځو. د هندوستان د آی پی ایل سیالیو په 14مه لوبه کې نن د دوو لوبډلو رایل چیلنجرز بنګلور او ممبئی انډینز ترمنځ لوبې ترسره کیږي. د تیرې شپې په لوبه کې د ریکارډ جوړولو یوه لوبه ترسره شوه چې کینګز 11 پنجاب او راجستان رایلز 224 هدف وټاکه چې دا په روانو سیالیو کې تر ټولو لوی هدف دی. خو جالبه ای داده چې راجستان رایل د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره شلم اور کې په دریم بال هدف پوره کړ او لوبه وګټله. که څه هم په لومړي سر کې دا فکر نه کېده چې لوبه به وګټي، خو د دغې لوبډلې لوبغاړی سین سین په ډېرې غوره توپهنې سره راجستان رایل ستوانېده چې لوبه وګټي. نوموړي په 2 توپونو 15 منډې وکړې.
ډیره مننه نجیه جانی کور مودان. درنو اوریدونکو، وړاندې مهم واوریدل چې په کابل کې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. د نورو کلونو په پرتله سږ کال په دې سیالیو کې د خزینه لیدونکو شمیر زیات تر سترګو کیږي. زما همکار لیما هادی د سیالیو ته تللې وو او د څو خزینه مینوالو سره خبرې کړې دي.
نوم می هدیه ده او دته یو متعلم یم چې راغلم غوړم چې د افغانستان لګلګ تیمونه غوړم چې سره لګ آشنا شوم او زما د خوخه تیم چې سیمور غلبورس ده او سره غلم غوړم چې نږدې وګورم ما او د ارزو ته کوم چې بلند شي او وګټي.
څومره وخت کې چې دلته راځي آیا ته څلونه کوم راغلی وي دلته؟
نه، دا زما لومړی ځل دی چې زه دلته راغلی یم او ډېر مې خوښېږي چې بار بار راشم. نو یو صلح د پایدار لپاره هیله مند یم چې افغانان په آرامي سره ژوند وکړي او ولته راشي او لنډې نه وګوري، نه له تلویزیون له پردې له شانه. نو زما همدغه یو هیله وه چې زه دلته راشم لنډې وګورم.
نوم مې سمیرا ده، د شپږم سیم په ټولګي درېم. زه دلته دغه دپاره راغلی یم چې خپل تیم تشویقم او زه ارزو لرم چې د صلح راسي مونږ په دغه کې مونږ ښه په ازادي او خپل یو ځای ته لاړ شو، یو ځای ته لاړ شو چې ښه په دغه کېنو. داسې نه چې مونږ دغه ولړو چې یا یو شی ونسي یا یو انتیاري یو شی ونسي، مونږ ډېره پریشان یو. مونږ دا ارزو لرو چې صلح راسي مونږ په دغه کې. زه دغه دپاره راغلی یم چې خپل تیم دغه وکړم.
لمونم سیمین دا زه د تا کار نکوم، دل بهانه راغلم سیلان دیوان کوم د درغند فامیل او د باندې کارول لپاره. نن څنګه چې موږ دا یو ټک زته مسابقه ده، د ما دا یو ارزو په ځان کې چې دراسم د مسابقه لنډې وګورم. ما دا ټول تیمونه یو شان دي، ټول ما زکم خاص تیم لپاره نیم راغله، زه فقط څنګه زوی څه ګورم ما ته د دې خوشحالي ځای ده چې وخت دی ګورم چې شکر دګونه ایمن وطن دونه یعنی کول ځوانان دونه کوي چې دا لوبي مخکې وشي، دا ما ته ډېر لوی افتخار ده.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو کې خزینه مینوالی وی جیسوال هغه هندي کرکټر چې د مسلکی کرکټ د زده کړې لپاره آن خپل کور پریښو. دی نږدې اته کال په ځان سخت تیر کړی، لوګ وطن دی وزغملا او لکوره سلګونه کیلومتر لري د هندستان په ممبئی ښار کې د کرکټ زده کړې وکړي. اوس د جیسوال خوبونه رښتیا شوي. د اوس د هندستان د کرکټ په آی پی ایل سیالیو کې د راجستان رایلز د لوبډلې برخه ده. زما همکار ډیوی نادر د یاش سوی جیسوال ژوند ته کتنه کړې.
هتا لسکلن جیسوال د هندستان د کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د راجستان رایلز په لوبډلې کې لوبیږي. د د لوبډلې تیر شپه کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته ریکارډ جوړونکې ماته ورکړه. راجستان رایلز لوبډلې د 224 هدف په پوره کېدو د سیالیو کې ریکارډ جوړ کړ. ښاغلی جیسوال ته که څه هم تر دې دمه په سیالیو کې د لوبېدو اجازه نه ده ورکړل شوې، خو ښایي دا د
نوموړي لپاره د خوب لیدل و چې دی دې د آی پی ایل سیالیو برخه ووسی. جیسوال کلونه وړاندې د یو مسلکي کرکټر کېدو په هیله خپل سیمه اتر پردیش ایالات چې د هندستان یو لری پرته سیمه بلل کیږي پریښوده او د کورنۍ لغړو لری ممبئی ته مسافر شو. هغه مهال لس کلن جیسوال ژمنه وکړه چې ممبئی کې به خپل ارمان ته د رسیدو ټول لګښت پخپله کوي. ده دا قسم هم وکړ چې تر هغه به د خپل مور او پلار د لیدو لپاره کور ته ستون نشي چې تر څو یې څه ترلاسه کړي نه وي. هغه ممبئی ته لاړ او ټوله ورځ به یې هلته په مشهور لوبغالي آزاد میدان کې د توپخانې په برخه کې بیلابیل تخنیکونه زده کول او تمرین به یې کاوه. په دغه 25 جری بستر میدان کې د کرکټ ګڼ شمېر لوبغاړي او د هند وتلي لوبغاړی سچن تندولکر او اوسنی اوپنر پریتوی شاه هم له همدغه لوبغالي ځلیدلي او نوم یې ګټلی دی. د پیسو ګټلو او د سرپنا پیدا کولو لپاره به ښاغلي جیسوال د شیدو او مستو خرڅولو یا د لبنیاتو په یوه دوکان کې کار کاوه. خو له دې هټۍ ځکه وشړل شو چې د ورځې به کرکټ دومره ستړی کړی و چې څښتن به سم کار نه شوی ترې اخیستلی. جیسوال وایي د لوبغالي تر څنګ کېږدۍ کې اوسېدل ورته ګټور وو. د دې لپاره چې خپله ګټه وټه زیاته کړي او د هغه د شتمنې لوبډلې ملګري یې پرې خبر نه شي، جیسوال به د ځینو مذهبي مراسمو پر مهال په لارو کوڅو کې خواړه خرڅول. خو بیا هم د دومره څه نه شوی ګټلی چې بس یې شي. کله کله به په وږي نس ویده کېده. په خوړو کې به یې دال، وریجې، وچه ډوډۍ او کچالو وو او یوازې د یکشنبې په ورځ به یې که د چرګ غوښه وخوړه. خو بیا به داسې وختونه هم وو چې زړه به یې په ډېر شدت د مور غېږ ترې غوښتله. هغه مور چې له ده شاوخوا 1500 کیلومتره لرې وه، د 19 کلنو په نړیوال جام کې تر ځلېدو وروسته راجستان رایلز هغه سره د 250,000 پاوند په ارزښت قرارداد وکړ چې شاوخوا 240 لکه هندۍ روپۍ کېږي. اوس نو د دغه لوبغاړي بل ستر ارمان دا دی چې په نړیوالو سیالیو کې د هندوستان د لوبډلې برخه واوسي. هغه ارمان چې ښایي د هندوستان په سلګونو میلیونی نفوس کې زیات شمېر لوبغاړي ولري. خو آی پی ایل د ښاغلي جیسوال لپاره ښایي د لوړېدو یوه ښه زینه واوسي.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د پیدا کېدو په هدف د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل کړي. دا چې دغه سیالۍ کوم ډول ترسره کیږي، نورې کومې سیالۍ په لارې دي، یو شمېر نور، د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مرستیال وارث امینی ازادي راډیو ته وویل.
موږ چې تقریبا دوه ورځې مخکې شنبه ورځ یو مسابقه وه د آزاد سبک یا بی ام ایکس، په هغه کې تقریبا 2 نفر د هرات او کابل نه اشتراک کړو چې په آخر کې شپږ نفره د ملي ټیم لپاره، څلور د ښځینه او دوه د ښځینه په ټیم کې راغی چې په آخر کې هغوی ته تقدیه حکم قهرمانی مډال او نور امکانات چې د فدراسیون لخوا نه دې مسابقه د ادب ته دي چې هغه بهترینه چهره چې دي کوم چې ښه درخشش لري کوي چې ملي مسابقات یا بین المللي مسابقات آماده دي. هغوی موږ وپېژنو چې څوک دي، څونه پرې دي، چې هغوی کوم مسابقات چې راځي یا کوم دعوتنامه چې موږ ته راځي دوی معرفي کړه چې د افغانستان په نوم یا افغانستان هغه بیرغ چې دي هلته اوچت کړي او افغانستان ته یو تصور یو راوړي ځان. موږ نور مسابقات چې دي د جریان لري، اول 2 اکتوبر چې دي د بامیان کې مسابقات دي کویسان په بخش کې، او بعد دې هم یو تور امکانات لري د دې خبر شوې دي یو شخصي کمپنی سره د هغوی غواړي یو زموږ تور تقریبا 2-3 ولایتونو موږ کوی لاړ سال ته د پیس کا په نامه یا کوم سیستم چې موږ اوس جریان لري موږ اما انګې هغوی سره هغوی که پاس شو بیا یو مسابقه دي چې د تور هغه یو نوم بیا ورته هغه کو چې نوم انتخاب شي د هغو په اساس بیا ورزشکاران کوي چې په هغه ورزش کې هغو مسابقات کې اشتراک وکړي. د هغو نه بعد بیا یو مسابقه د بامیان کې ان شاء الله که ژوندۍ وي یو مسابقه په غزنی کې ان شاء الله برگزار کیږي. د یمو برنامه داسې جریان لري خو داسې دی او پرته دوی نه اتصالات کمپنی سره یمو تفاهم نامه جریان لري که خدای وغواړي چې هغوی سره مو امکانات هغوی موږ ته امکانات ورکړي پرې مسابقه د هغوی کوي چې موږ برگزار کوو.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مرستیال وارث امینی و درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخونکي څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د کوثر لجام را به دل یوب ها د یقین لګی جی راز جی دل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی څورکړی دایې تقدیر خړلې دایې نصیب وجلې تد ټپونو کورې تاپ کی غم مندلې زد دې دور انسان ماپ کی څورکړی داستا پرواندی ګلې مامي د دواړو